السلام علیکم او ستړي مشي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 9 نیټه ده. مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړي کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرې کې د مازیګر 15 بجې دي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له نجیب آمره.
پېښور، کوټه او نورو لویو ښارونو کې د اپوزیسون ګوندونو نن هم مظاهره وکړه. امریکا د لوګر په ازرې کې د بمبارۍ پر مهال د افغان سرتیرو وژنه رد کړه او کرملین د دوی خلاف اعلان شوي تازه امریکایي بندیزونه غندلې. پوره خبرونه د اپوزیسون ګوندونو په سلګونو پلویانو د ملک ته نورو برخو په سیر نن په پېښور او کوټه کې هم د الیکشن کمیشن د صوبایي دفترونو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې د جولای 15مې انتخاباتو کې د دوی په وینا شوې درغلي وغندله. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند، متحده مجلس عمل، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او قامي وطن ګوند مظاهره وکړه. په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او یو شمېر نورو ګوندونو په مظاهرو کې برخه واخیسته. په پېښور کې د مظاهرې پر مهال د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي ګوندونو د ائتلاف یو غړي عاطف الرحمن مشال لډیو ته داسې وویل:
د سیکیورټی په نوم باندې چې کوم آرمی راغلی وه، هغې چې کوم د اکاونټنګ کړی دی او هغه اکاونټنګ ادې کوم ته نامنظوره دی، هغې د خپلې خوښې نتیجې د پولینګ بوتونو نه راویستې دي او خپل خپل کسان چې کوم دی کامیاب کړي دي او کوم چې کوم کسان کامیاب کړو هغه دی مسترد کړي دي.
مظاهره کوونکي وایي د انتخاباتو د کمیشن مشر د استعفا ورکړي او په هیواد کې د یو وار بیا انتخابات وشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن بیا وایي انتخابات شفاف وو. د جولای 15مې په ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند تر نورو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نن په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوې چې نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ته رسمي لیک کستولې چې د قامي اسمبلی را روانه غونډه دی د اگست میاشتې په 14مه وغواړي. د قامي اسمبلی د غونډې په لومړۍ ورځ به نوي منتخب شوي غړي د خپلو عهدو سوګند پورته کوي، بیا به ورپسې د سپیکر، مرستیال سپیکر او قائد اوان یا د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان د نوي وزیر اعظم لپاره د تحریک انصاف، د عمران خان او د مسلم لیگ نون د شاباز شریف نمونه وړاندې شوې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلام مشورو او ملاقاتونو نه پس د چهارشنبه په ورځ د محمود خان نوم د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر اعلی په توګه اعلان کړ. د نوموړي تعلق د سواد سره دی او په تیر حکومت کې د سیلګرۍ او لوبو صوبایي وزیر. محمود خان دې چوکۍ ته تر نومول کېدو مخکې تیر ورځ مشال لړیو ته وویل چې د دوی حکومت به پخوانۍ پرمختیایي منصوبې زر پوره کوي او د نورو هغو لپاره به کار پیلوي.
هغه پیر موږ سره مرکزی حکومت نه موږ ډېر زیات مشکلات هم هغې سره او دې پہلا به ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ٹی آئی حکومت دی صوبہ کې بمی دوڑ به پیو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خی او ان شاء الله دې پہلا بعد هغه نه بهترین ڈیلیورنس کیږي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د پرویز خټک، عاطف خان او اسد قیصر نمونه هم اخیستل کېدل، خو د ګوند مشر د سواد محمود خان نوم غوره کړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین اوډینل د چهارشنبه په ورځ مشال اډیو ته په واستول شوی بیان کې ویلي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباری کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. نوموړی وایي دغه څېړنه د بمباری له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو پر اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یو ورځ مخکې تر ویلو د هغو راپورونو په اړه سیډنه کوي چې وایي په دغه هیواد مخنه غواړم چې وایي په دغه هوایی بمبار کې نه افغان پولیس وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیا وایي چې د سی شنبه په شپه په ازري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایی ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په سهوند د دوی مورچلې په نخښ شوی. اوس هم څو نړیوال خبرونه. کرملین نن وویل چې په انګلستان کې یو پخوانی روسی ایجنټ ته د مبینه زهرو ورکولو پر سر د امریکې لخوا پر روسیې د بندیزونو لګول ورته په مطلق ډول د منلو وړ نه دی. د امریکا خارجه وزارت د اګست پر اتمه وویل دوی سرګي سکریپال او د هغه لور یولیا ته د اعصابو تباه کوونکي زهریله موادو ورکولو پر سر پر روسیې نوي بندیزونه لګوي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وای دوی دا بندیزونه په کلک ردوي او د پخوا په سیر بیا هم غنی چې دا بندیزونه غیر قانوني دي او خامخه د سالزبری د پیخي سره ورته ارتباط ورکول کیږي. د اگست پر اتمه د روسیې خلاف د نو بندیزونو اعلان په هغه برسیره دی چې واشنگتن د خپل اروپایي اتحادیانو او برتانی سره په مشوره له خپل خاورې لزګونه روسی سفارتکار وستیو. د امریکې د پوز مرکزی قومندان جنرال جوزف اوټل ویلی د هورمز تنګي اوبو کې د ایرانی سمندري ځواک تمرینونه چې ګڼو وړو کشتیو پکې برخه اخیستي د امریکې د اقتصادي بندیزونو په غبرګون کې یو پیغام لیږلو. اوټل د اگست په اتمه د امریکې په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل ایران تر هغې وروسته خپل پوځي قوت خوده چې سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ګواښ وکړ چې دا تنګی به بند کړي. د هغه په خبره بیرته ایران ته پیغام داده چې دوی خبر دی چې سر روان دي او د ځان خوندي ساتلو لپاره تیار دی. قزاقستان د لزګونو هاغو بهرنیو ټلویزیوني چینلونو لایسنسونه منسوخ کړي چې د نوي قانون سره سم عمل نه دی کړی. د هیواد اطلاعات او ارتباطات وزارت پرون وویل چې حکومت د اته اتیا تلویزیونی چینلونو د رجسټریشن یا ثبت سندونه واپس اخیستي دي. په دغو تلویزیونی چینلونو کې رشیا ټوډے، فیشن ټی وی، میوزیک باکس او نور شامل دي. د یاد وزارت لخوا د خبر شوی بیان مطابق نوی قانون د روان کال د جنوري په 9 اعلان شو چې د بهرنیو تلویزیونی چینلونو نه غوښتنه کوله چې په قزاقستان کې د نوی قانون اعلان د شپږو میاشتو په موده کې خپل دفترونه رجستر کړي، خو دوی په دې کار کې پاتې راغلي. د خبرونو پای اوس د تزمن همکار د هوا هار او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.14 روپیه 80 پیسې غستل کیږي او په 1.14 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.55 روپیه 70 پیسې او په 1.55 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.90 روپیه 40 پیسې او په 1.90 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.9 روپیه 90 پیسې او په 3.9 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.9 روپیه 40 پیسې او په 2.9 روپیه 10 پیسې. او 333 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی 85 پیسې غستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته واورول. په خبرونه کې به واوري د ملک تنورو برخو پشان په پیښور کې هم اپوزیشن ګوندونو په انتخاباتو کې د مبینه درغلو خلاف مظاهره کړي.
او بل چې کوم دندلی شویل غټلو دنیا د پته جاسینګ شویل ښکار دندلی
چې الیکشن فیر فری اینڈ فیر اوشي او دوباره دی چې د فوج مداخله او عدلیه مداخله دې پکې ختم.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي محمود خان د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره نومول دي معلومات ترکو. د سوات په منګوره کې نرخزیان وای د ژوند په تیرولو کې ورته ځایي اوسیدونکو مشکلات جوړ کړي دي.
چې موږ چیرته ځو؟
موږ بس هره شپه د شپې شپې کاڼې راویشته کیږي، اوس را پسې عوام راوتي دي چې دا به موږ د دې سوات نه درکو. موږ د دې سوات د دې معاشري خلک یو.
د اپټاباد په باډاګلې کې د پښتو نړیوال کانفرنس د فیصلو په اړه هم حال درکو.
لکه موږ وی چې ګوګل ته موږ ژبه ورسوله، په دې کې لا نورم ډیر کار پکار دی. دنیا نن کمې د استرین د ټکنالوژي تقاضی چې دی، دا غي سره چې موږ نزدېکټ وکړو، دا غي پیروي وکړو.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په ټول پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو په غږ د جولای 25 انتخاباتو خلاف احتجاجي لاریون کیږي. د سیاسي ګوندونو مشران، غړي او نور کارکونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر دی له خپلې چوکۍ نه لرې کړل شي او په هیواد کې د یو ځل بیا انتخابات وشي. په پېښور کې دغه احتجاج د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته وشو. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي.
یہ جو نامعلوم ہے
یہ ہمیں معلوم ہے
یہ جو نامعلوم ہے
یہ ہمیں معلوم ہے پیښور کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته په دغه احتجاجي لاریون کې د مخالف ګوندونو لکه متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي ځایي مشرانو او غړو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر خلاف نارې وهلې او تور یو لګولو چې ځینې قوتونو د یو محسوس ګوند کامیابولو لپاره په ټاکنو کې داندلی او درغلي کړې ده. احتجاج کوونکو د خپل خپل ګوند بیرغونه نیولې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې وې او د پېښور پولیس او انتظامیه باندې دغه تور هم ولګولو چې پولیس ځای په ځای د دوی لارې بندې کړې دي او دا دوی کارکنان دغه پرامن جلوس ته نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او په تېر ټاکنو کې د متحده مجلس عمل کندید عاطف الرحمن د دغه احتجاج په حق لا وویل.
25 جولای باندې کم انتخابات شوې دي، هغه کوم اکثر مسترد کړې دي او په دې کې د سکیورټی په نوم باندې چې کومه آرمی راغلی وه، کوم کسان راغلي وو، هغې چې کوم د اکاؤنټنګ کړی دی او هغه اکاؤنټنګ ادې کوم ته نامنظوره دی، هغې د خپلې خوښې نتیجې د پولنګ بوتونه راویستې دي او خپل خپل کسان چې کوم دی کامیاب کړي دي او کوم چې کوم کسان کامیاب کړو هغه دی مسترد کړي دي.
دا پېښور نه د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نیشنل پارټي امیدوار اشفاق خلیل وویل چې دا دوی احتجاج پوره مند دی او دغه د دوی جمهوري حق دی، خو دا د په وینا پولیس خار لارې تړلې دي، نو د دې په وجه د دوی کارکنان د احتجاج ځای ته نه دي راغلي.
زبر خپل حال کې متعلق وایم چې آلته موږ سره چې کوم بوتونو یا باندې کم کړیو، یو پولنګ سټیشن کې بس څلور څلور پنځه پنځه بوتونو او هغې چې کوم دی هغه ټول بوتونه راغونډ کړي دي، یو تېرور دي رش ته وجې او دغه د وجې د هغې د وجې نه دي چې کوم دی پولنګ پروسیس هم سلو کړی او بل چې کومه دندلی شوې ده ټولو دنیا ته پته جای څنګه شوې ده ښکاره دندلی ده او د دې باره کې موږ راغلي او د دې باره کې موږ احتجاج کوو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ځایي مشر کامران صدیق د پاکستان په ځینو ادارو تورو لګولو چې دوی د جولای په 15 ټاکنو کې یو محسوس ګوند دا کامیابولو لپاره په ډیره کچه ټګي او درغلي کړې ده.
الیکشن فیر فری اینڈ فیر اوشي او دوباره دی اوشي چې د فوج مداخله تو دا عدلیه مداخله دې پکې ختم چې کوم خلکو حفاظت کړې ده ما خلکو مخالفت کړې ده او کار ما خلکو کړې ده.
یاد دی وی چې مخالف ګوندونو په غاګ نن په ټولو صوبو کې د الیکشن کمیشن دفترونو مخې ته د دغه ګوندونو کارکنان احتجاج کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټګې تورونه رد کړي دي. بل خوانورو ادارو چې مظاهره کوونکو یاد کړي دي د دغه تورونو په جواب کې لاس نه دی ویلي. اخوا په بلوچستان کې د سیاسي جماعتونو اتحاد اپوزیشن ګوندونو نن په کوټه کې هم یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د الیکشن کمیشن مشر د استعفا غوښتنه کړې او ویلي دي چې په هیواد کې د پاکې او شفافې ټاکنې وشي. نور حال له کوټې نه اورو.
پر دې مهال د بلوچستان په خواني صوبای وزیر او دریم زیارتوال وویل چې په اوسنۍ انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د بلوچستان اسمبلی په خواني غړي سید لیاقت آغا نور حال څه داسې رات بیان کړی.
په دې ملک کې د پاکستان د تاریخ تر ګردو زیاته متنازع الیکشن چې دی هغه دغه او د دې ثبوت داسې دی. تاسو د الیکشن کمیشن پر ویب سایټ باندې وګوره، پرون دی 45 او 42 او 47 د فرمانه شکړو د ګردو فرق دی په بلکې.
و غونډې ته په خپل وینا کې د پیپلز ګوند بلوچستان سرمنشي سید اقبال شاه وویل چې په ټوله هیواد کې الیکشن کمیشن په صاف انتخابات کولو کې پاتې راغلی دی.
دا د حکومت د نااهلی، د الیکشن کمیشن د نااهلی، د نگران حکومت د نااهلی او په دې کې مختلف قسم کم د غوس ولې سي مثال د الیکشن 2018 کې سکم د پولینګ پاواله باندې د فارم 45 پاواله سیسمش کم تحفظ ذات لوس مشته نه دی راکول سوی.
د کوټي الکاپی بي وشتم څخه ناکام سوی د مسلم لیگ نون ګوند امیدوار امین الکوزی اډوکیټ پر دې مهال و مشال ریډیو ته وویل کده دی غشتنی ونه منل سوی نو دوی به خپل احتجاج روان وساتي.
تر الیکشن چې په 25 جولای سوی دی پوره دنیا په خبر دی دا یو جوړلو الیکشن او دا دای معلومات دی لکه د کمپیوټر کې فیډ الیکشن.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د انتخابي کمیشن لخوا څو ځله په انتخاباتو کې د درغلي تورونه په سخت ټکو رد سوی دی. او خپل د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ادا کړی ده چې کوم خلک اعتراض ولري داغو الکو به برته خلاص کړل سي.
تاسو واوریدل په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لسګونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاج وکړ او نن د پاکستان د صوبو په مرکزونو کې مظاهره کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د جولای 15 ټاکنې پاکې او منصفانه وي. پامیر ساحل د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف احتجاج او د دې اثراتو موضوع څېړلې ده.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د اگست پر 8 په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او د جولای 15 ټاکنو ته ولاړ لسګونه امیدوارانو د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته نارې وهلې. د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پورې کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان او نورو چارواکو یې په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي او وایي چې د قومي او صوبایي اسمبلۍ او انتخابات رانه او منصفانه ول. کمیشن دا هم ویلي دي چې مشر یې استعفا نه ورکوي. د کمیشن له وروستیو نتیجو سره سم پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ 112 څوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند مشر عمران خان د جولای پر 26 په وینا کې ژمنه کړې وه چې د درغلیو د تورونو د پلټنو لپاره له هر ګوند سره همکاري ته تیار دی. پوښتنه دا ده چې احتجاجونه څه نتیجې او د پاکستان د سیاسي نظام پر راتلونکي څه اغیز لرلی شي. شنونکي وایي د مخالفو ګوندونو لوی اتحاد د احتجاجونو له لارې بدلون نشي راوستی. د کراچۍ پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی استاد ډاکټره مهرون نساء علي وایي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد کمزوری او ویشلی دی. د دې پاند په دې ائتلاف کې بل ستونزه دا ده چې ټول ګوندونه یې د مختلفو نظریو دي، نو ځکه یو او پیاوړی دریځ نشي لرلی. ډاکټره مهرون نساء علي وایي البته دا ده چې اپوزیشن به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ راتلونکي ائتلافي حکومت ته په پارلمان کې دننه مشکلات پیدا کړي.
ماته نه ښکاري چې د احتجاج به تر ډېره وخته روان وي. دا زیات پر راتلونکو حالاتو لکه د نوي حکومت جوړېدو او د عمران خان په سوګند منحصره ده. خو زه ګڼم چې د تحریک انصاف حکومت به په پارلیمان کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي. اپوزیشن به ورته کار کول ډېر ګران کړي، ځکه چې هر نوی قانون چې جوړېږي هغه کله قومي اسمبلۍ څخه منظور هم شي په سینټ کې به یې منظوري ډېره ګرانه وي، ځکه چې په سینټ کې خو د هم دې اپوزیشن ګوندونو اکثریت دی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو بل شنون کې نسیم زهرا له دې دریض سره موافقه ده چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد احتجاجونه خایي لاستراوړنې ونه لري، خو نوموړي دا نه مني چې ګواکې اپوزیشن به په قومي اسمبلۍ یا په سینټ کې د راتلونکي حکومت قانون او پالیسي جوړونه ګران کړی شي. د زهرې په خبره د دې لامل دا دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خایي په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګډ مشر ټاکلو ته تیار نشي.
زما په فکر پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند به په قومي اسمبلۍ کې ګډ اپوزیشن مشر ونه لري. لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ دی، نو دا به وینو چې له ځانه سره څومره نور ګوندونه یو ځای کوي. دا به هم معلومه شي چې متحده مجلس عمل به ورسره پاتې شي او که نه. خو زما په فکر ټول ګوندونه به پر مسلو او موضوعاتو یو دریز ولري. دوی به د انتخاباتو په اړه غږیږي، د انتخاباتي اصلاحاتو خبره به کوي او وخت په وخت به د حکومت مشروعیت یا قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. اپوزیشن به له دې زیات نور څه ونه کړای شي.
نسیم زهرا زیاتوي چې پیپلز ګوند وار له مخه ویلي دي چې تحریک انصاف به په لومړیو سلو ورځو کې حکومت ته پرېږدي او تګلارې به یې ساري. دواړه شنونکي پر دې هم نظر دي چې په انتخاباتي نتیجو کې د درغلۍ د تورونو پلټنې او په ټاکنیز نظام کې اصلاحات پکار دي، ځکه چې که اپوزیشن د حکومت په پالیسیو کې مشکلات پیدا کړي نو مستقیم اغیز به یې پر ولس وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهیلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سوات نه د صوبې اسمبلی غړي محمود خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نومول دي. د جولای 25مې پر انتخاباتو کې تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او کولی شي چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي. د وزیر اعلی په نوم په ګوند کې اختلاف او خروسته د اختیار د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ورکړل شو چې هغه پرون مازیګر د محمود خان نوم اعلان کړي. کارپوهان فکر کوي چې په ګوند کې موجود اختلاف به د محمود خان لپاره لوی چیلنج ثابت شي. په دې اړه رپورټ ته وښیي
د لوبو کلتور او سیلګری د پخوانی صوبایي وزیر محمود خان نوم د هغې وروستو اعلان شوی دی چې د پښتونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ په سر د تحریک انصاف د پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او د تعلیم د پخوانی وزیر عاطف خان ترمنځ د اختلافاتو خبرونه راغلي وو او دواړو د دغه څوکۍ ترلاسه کولو هڅه کوله. دغه لړکی خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه فکر دا کوم چې په دې کې څه شک نشته چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی دا هغه ټول دارمدار هغه په عمران خان دی. خو بیا هم دلته کې په خیبر پختونخوا کې د محمود خان لپاره د پاکستان تحریک انصاف متحد کولو یا په هغه کې د ګروپ بندۍ خاتمه دا یو ډېر مشکله مرحله ای دغه لپاره پر سټ ګروپ ته یو دو آتف خان گروپ تھے یو دا اسد کے سر گروپ تھے یو دا شاہ پرمان گروپ تھے دا گروپونه چې کوم دین د دې خاتمه به دغه لپاره ډیره مشکله غوته کی.
که څه هم کارپوهان وایي چې محمود خان ته به ځینی مشکلات وي خو د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره دغه د نومولو نه وړاندې محمود خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې دا ځل به په وفاق کې د تحریک انصاف حکومت وي نو په دې وجه به د تحریک انصاف د صوبایي حکومت کارکردګي دا ځل ډیره ښه وي.
الله فضل لري چې مرکزی حکومت به موږ سره هغه پیر موږ سره مرکزی حکومت نه موږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره موږ سره او دې په لبه ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ټی آی حکومت صوبا کې بمي دوانه په یو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خي ماحول به سازگار کیږي او ان شاء الله دې په لبه دا غنه بهترین ډیلیورنس کیږي.
د سیلګری او لوبو د تیر صوبایي وزیر په هیڅ د تیر صوبایي حکومت په دور کې محمود خان د احتساب ادارې هم رابلل و. په دغه لړکی خبريال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
په دغه باندې چې کله د سپورټس وزیر نو د سپورټس او چې څومره پیسې وي د وزارت هغه چې څومره پاندو د مختلفو د تنظیمونو لپاره د کلاډیانو لپاره نو هغه پیسې به د خپل اکاونټ او خپل جیب کې ګرځولې نو په هغه باندې بیا نیب د خلاف اکشن اغسته او بیا د هغه پیسې چې وزیر د هغه بیا واپس کړې وي نو زه نه پوهېږم چې د نیب هغه کیس ختم شوی دی او کشته خو به د تور ضرور لګېدل.
یاد دی وی چې محمود خان د سوات د پی کې نهمی د صوبایي الخینه په دویم ځل د صوبایي اسمبلی د امیدوار په توګه کامیاب شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل ګوند ملاتړ وروسته د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال د حکومت جوړېدو امکانات زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ځینو مشرانو د بلوچستان نېشنل ګوند له مشر اختر منګل سره ملاقات کړې ده. بلخوا په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت هم زیات شوې ده. نور حال لکوټینا په دې رپورټ کې دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشران لکه شاه محمود قریشی او جانگیر ترین تیر ماښام و کوټ ته د را رسیدو سره سم د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل سره نه هیوازي ولیدل بلکې دا غل لوري شپږ پښتنې ومنلې. په دغه غوښتنو کې په صوبه کې امنیت ټینګول د لادرک کسانو را خوش کول پر سی پیک باندې عمل کول شامل دي. وروسته وی وګړ خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی اول چې تحریک انصاف غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره وساتي او د اسلام آباد په حکومت کې ګډ کړي. بیا په خاصه توګه بلوچستان د دوی لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، نو ځکه د دوی زیات پاملرنه به هم و بلوچستان ته وي.
ہمیں اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے
تحریک انصاف مرستیال مشر شاہ محمود قریشی وائی چمشتہ اندازہ ستا چھ دا بلوچستان دا خلقوں پر ذہنوں کی قسم قسم خیالوں او وسوسی دی، زکہ دا تیرو وقتو تجربہ دلتا سمانا دا پاتا سوے او پر اکمرانانو باندی دا دی باور ختم سوے دی. دلتا خبری ڈیری سوی دی خوب راغا باندی عمل ندی سوے. زائے دا بلوچستان و خلقو تا تسلی ورکوم چھ دا عمران خان او تحریک انصاف سوچ دیر بدل دی. موږ یو نوی پاکستان غواړو، دغه لپاره به بلوچستان د ځان سره ساتو او د بلوچستان ستونزې به هوارو. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې موږ په تیرو وختو کې د نورو غټو سیاسي جماعتو مخ ته هم دا غوښتنې شوې، خو هغو عمل نه دی ورباندې کړی. دا ځل تحریک انصاف د دغه ستونزو د هوارولو تسلی راکړې ده.
بلوچستان کې لوګو مې ایک احساس محرومی ہے.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي چې د بلوچستان په خلکو کې احساس محرومی زیاته ده. د ظلم او زیاتوب د لارې د بلوچستان ولس پر یو کناره باندې راوستې دي. چې دا ستونزې هوارې سي نو د بلوچستان په ولس کې به خوشحالي راسي، صوبه به د ترقۍ په لور روانه سي، ځکه چې په تیرو وختو کې د بلوچستان و ولس ته چې کوم زخمونه ورکول سوي دي هغه اوس په مرهم نه بلکې په سمه توګه علاج غواړي. روسه د تحریک انصاف دغه مرکزی مشرانو د بلوچستان عوامي ګوند مرکزی مشر جام کمال سره هم ولیدل. پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وویل چې په ملک او صوبه کې د تحریک انصاف سره دوی کلک ولاړ دي، ځکه چې اوس د پاکستان ولس یو ښه حکومت لیدل غواړي.
اوس کام کې لیے بلوچستان کې
مسائل. د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وایي چې د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره دوی و هر ځای ته وتلو ته چمتو دي. د مرکز سره هر ډول خبرو او الوزلو ته تیار یو، ځکه چې زموږ د الوزلو مخه یوازې د بلوچستان د ولس خوشحالي ده. پر دې مهال د پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رند وویل چې دوی په صوبه کې د بلوچستان عوامي ګوند د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په سواد کې نرخزیان وای چې امنیت ته ګواښ دی او خلک یې بې ځایه تنګوي. دوی وای پولیس ته ورغلي او په دې اړه شکایت هم درج کړي، خو هغوی یې سم مرسته نه کوي. پولیس وای چې د نرخزیانو په شکایت یې عمل کړی دی او هغې سیمې ته ورغلي دي چې دوی پکې تنګول شوي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري نرخزیان وایي چې دوی هر شپه د سیمې عامولس پریشان کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو ځینو څخه بې دخله کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو ارزي هم ورکړي، ولی بیا هم دوی مرستې نه کیږي. د نرخزیانو یو نماینده سباګل وایي
دا خلک وایي چې دې دن دای داګان لري کوي چې موږ چرته ځو، موږ پنجاب ته ځو، پنجابیان وایي دا پنجابیان دا پښتانه لري کوي. آخر موږ بچته ځو، موږ د دې سوات یو، څوک د کانجو دي، څوک د بټخیلی دي، څوک د بونیر دي، څوک د مټی دي، څوک د مدین دي.
د نرخزیان یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته، هم د سوات سره تعلق لري، ولی بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي.
موږ خو انسانان یو، سزناور خو نه یو، موږ سره د انصاف وکړی شي. موږ بس هر شپه د شپې شپې کاڼي راوشته کیږي، اوس را پسې عوام راوتی دي چې دا به موږ د دې سوات نظر کوو. آخر موږ به چرته ځو؟ موږ خو د دې سوات د دې معاشري خلک یو، د دې سوات باشنده یو. آخر زموږ سره د انصاف وکړی شي، دا ولې زموږ سره داسې ناجایزه کیږي؟ آخر ولې موږ انسانان نه یو؟ موږ د خدای بنی ادمان نه یو چې زموږ سره داسې ظلم او داسې زیاتې کیږي؟ آخر ولې کیږي؟
په دغه اړه مو چې کله د منګوري پولیس تانې مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخه عرضی ترلاسه شوې ده،
خبرې وکړې، هغوی بیا موږ راولېږل. دوی دغه چوکیداران دي او څه خلک دي، هغو سره چې لانجې ده چې دا موږ تنګې او ګټې مټې راولي، نو د دې په هغې باندې موږ کار کوو. اوس موږ کړي او اوس بیا ورځو هغه ځای ته، هغه ځای به ګورو او د دې قسمه حفاظت کیږي، د موږ فرض دی موږ د دې حفاظت کوو.
بلخوان نرخزیان وایي چې وتکی شادره کې دوی شمیره تر سلو څخه زیاته ده او د ارزي ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سکیورټي نه ده ورکړي او نه هغه تنان نیولي کوم چې دوی پولیسو ته پګوته کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي.
میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز دولس زره یو سل او دیرش، پنځه زره درې سو شپېته او پنځه زره اووه سو پنځه پنځوس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه به یو ځل بیا د نجیب امیر نه واورو.
د اپوزیسیون ګوندونو په سلګونو پلویانو د ملک د نورو برخو په څیر نن په پیښور او کوټه کې هم د مظاهرو په ترڅ کې د جولای 15مې انتخاباتو کې د دوی په وینا د شوې درغلي وغندله، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي انتخابات شفاف وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلا مشورو ملاقاتونو نه پس د محمود خان نوم د خیبر پختونخوا د نوي وزیر لپاره وړاندې کړی دی. د نوموړي تعلق د سوات سره دی او په تېر حکومت کې د سیلګرۍ او د لوبو صوبایي وزیر. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین اوډینل وایي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې د سې شنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې سرمند دوی مورچلې په نښه شوې. یو تازه خبر وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د یمن په ساده صوبه کې نن د سعودي په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. سره صلیب ویلي په هوایي بمبارۍ کې یو توغندی د سکول د ماشومانو په بس هم لګېدلې، وژل شوو کې ماشومان هم ښودل کېږي. خو عرب لیګ وایي په ساده کې د نن ورځې برید یو قانوني نظامي عملیات و. روسیې د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روسیې پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روسیې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کم شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قومندان جنرال جوزف اوټل وایي وروسته له هغې چې هېواد یې د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو د دوام اعلان وکړ، ایران د هرمز تنګي په اوبو کې د خپلو سمندري ځواکونو تمرینونه پیل کړي. او د قزاقستان د اطلاعاتو او ارتباطاتو وزارت ویلي د اتاتیا بهرنیو تلویزیوني چینلونو لایسنسونه منسوخ کړي ځکه چې دوی پر نوي قانون عمل نه کوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال یې درته در اوروي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت خپل ادارې کې وای په بنو کې د یو پرایمري اسکول په بم دالو زولو منصوبه ناکامه کړې شوې او د رنګ د بلوچستان په پښین سیمه کې هم وسلوالو د جنکو دوی اسکولونه سوځولي. ادارې وای ل دی وړاندې په ګلګت بلدستان په دی امیر ضلع کې هم وسلوالو د جنکو سوارلس اسکولونه سوځولي دي. د ادارې په خبره یو ملک د تعلیم په ذریعه پرمختګ کوي، نو په داسې حال کې په اسکولونو اوس د کوونکو حمله نوی نسل له تعلیم د لرې ساتلو یو سازش روان دی. ادریا اخری کلی کې دارول له تعلیم خلاف چې د دشمنانو کوم سازشونه روان دي د دې په هر حال کې مخه نیول وی. نو دا وخت په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، دا به نور فعال او توندول پکار وی. لپیخور خبرېدون کې مشرق رسپانې خپل ادریا د انتخاباتو دوران د الیکشن کمیشن په کارکردګۍ لیکلي او وی د الیکشن کمیشن په کارکردګۍ خلاول غوتی پورته کې دي او خبر تر دې راورسېدل چې د الیکشن کمیشن د دفتر مخیته احتجاج هم وشو. ادریوی په انتخاباتو کې د لګو چوکو غستونکو سیاسي ګوندونو احتجاج خو فطری عمل دی، خو د زیاتو چوکو غستونکو ګوند د پاکستان تحریک انصاف ځنی غړي هم په دې الیکشن کمیشن ګوتی پورته کوي او وای په دغه ورځ خپل فرض په سم ډول نه دی تر سره کړی. د ادری په خبره بل پلو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي پدنه چې الیکشن کمیشن څنګه چلیږي. د اوټونو په ورځ چیف الیکشن کمشنر ته درې واره ټلیفون وکړو خو جواب یې ورنه کړو او وټونه په سم ډول روان وو خو د ترسیل نظام ودرېدو. ان چې دوی له مقدمه راشي نو بیا به ګوري. اداریه وایي د چیف جسټس د دې بیان وروسته د کال 2013 د ټول ټاکنو سره سره د الیکشن کمیشن وقار هم په داو ولګېدو ځکه چې الیکشن کمیشن یو بې پرې اداره ده او د ټول اولس دې ته سترګې دي چې انتخابات په سم ډول کوي. اداریه اخري کوي په هر انتخاباتو کې د الیکشن کمیشن کمزوري مخې ته راتلل یو کامی المیه ده. د دې مسلې حل راوستل د مقننه او بدلی ذمہواری ده او تر سوچي خپل ذمہواری نوې پوره کړي په دې اداره دولت اعتماد نه بحاليږي بای چې دې لړکه همې فیصله وکړي شي چې د دې ادارې مجروح کردار پر ځای شي د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای که سهم د نوې حکومت سازي لپاره د سیاسي ګوندونو حل ځلې روان دي او دې لړکه پاکستان تحریک انصاف ګوند وای چې دوی به حکومت جوړوي د کوم رستو چې د یاد ګوند مشر عمران خان قام ته وینا کې پاکستان د مدینه ریاست پرنګ د چلولو سرګندونه وکړه ادارې وای کې دا وخت ډیر هم مشکلات دي خو د دې باوجود هم د ملک پرمختګ کولای شي ادارې اخر کې لیکي دا وخت پاکستان کې څومره غټي مسلې دي او د دې سرسره د نوې حکومت لپاره کې یو مضبوط اپوزیشن مخې ته راځي چې لکه بلې دا حکومت له ننګونو سره مخ کې دي شي د دې زیات د حکومت سره دغه ننګونو په موکو کې د بدلولو ذریعہ ده نو باید چې ولست دروغ ونه ویل شي او چې ولست له رښتیاو خبريږي دومره به حکومت ته اسانه پیدا کیږي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات امریکای نیویورک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخسته او وایي چې د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو له کبله د ولسي مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې ده بلخوا سټراتفر نومې مجلې په تاجکستان کې د اوو بارنو سایکل ځغلونکو کسانو د وژنې په پیښه لیکنه خپره کړې ده د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچانا ورو
د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي د ګل پر ورځ سلګونه طالبان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ مرکز ته ورسېدل او تر شپې ناوخته پورې د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړ ازري ولسوالۍ د افغانستان له پلازمینې کابل سره د 50 میلو په واټن پرته ده لیکنه د لوګر د والی دیو ویاند شمشاد لاروی له کول زیاتوي له امریکایي ځواکونو هوایی کومک وغوښت خو هغوی په غلطۍ سره د افغان پولیسو یو پوستا په نښه کړه لیکن اکاگی په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتی وضعیت په دې وروستیو کې لا ډیر خراب شوی او افغان ځواکونه د طالبانو له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي په دغو جګړو کې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا هوایی حملو زور نیولی دی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې امریکایي ځواکونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 بمونه وغورځول چې دا شمیر د تیر کال د همدومره مودې د هغو پرتله 2 برابره زیات دی ملګرو ملتونو ویلي د هوایی حملو په نتیجه کې د ولسي مرګ ژوبلې کچه د پام وړ زیاته شوې ده بلخوا د سټارټ فور مجلې په ولیکنه کې د 13 جولای میاشت پر 9 په تاجکستان کې د اوو تنو بهرنیو سایکل ځغلونکو د وژنې پیښه راغستل شوې لیکنه وایي د سایکل سپرو کسانو پر دې ډلې په قصدي توګه یو موټر وخیژول شو چې په نتیجه کې یې اوو واړه مړه شول د لیکنې تر مخه تاجکستان یو کمزوری او د امنیت له پلوه ناټیکاوه هیواد دی دغلته غربت ډیر دی او د اکثر اوسې مخلکې وسلې او هم افراطي نظریې لري ډیری تاجکان مجبور دي چې د کارموندنې لپاره روسیې او یا هم کمبل هیواد ته ولاړ شي پر دې سربیره د تاجکستان له لارو د نشه یي توکو قاچاق د هغه هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي د مخدره توکو په کاروبار کې زیاتره تاجک وګړي د افغان طالبانو ملګري دي او له هغوی مرستې اخلي لیکنه زیاتوي د تاجکستان د نفوسو شاوخوا نیمایي برخه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ځوانان دي
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio ڈان رسپانا لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې یو غنټه به د ولس د پښتنو د جوابونو لپاره بیلوي رسپانا لیکي چې عمران خان دا کار په مخلصانه توګه وکړو نو یو نوی مثال به جوړ کړي د لیکنې ځینې نورې برخې له انیسا اجمل ناورو
ډان رسپانا لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ژمنه کړې ده چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به د پخواني وزیر اعظمانو په نسبت د ولس سره زیاتې نږدې رابطې وساتي نوموړي د ګل په ورځ ویلي چې د خپل کار نه به یوه ګینټه د ولس د پوښتنو د ځوابونو لپاره راوباسي ډان رسپانا لیکي که عمران خان دا کار په مخلصانه توګه عملي کړ نو د ولس پوښتنو ته د نیغ په نیغه ځواب لپاره یو ساعت مختص کول به یو نوی مثال جوړ کړي د رسپانې په وینا په پخوانیو انتظامیو کې د ولس لپاره د ساعتونو مختص کولو هسي د خپل پروپاګاندا لپاره کارول شوې دي. دانوس باندې کې په تیر حکومتونو کې د نورو پارټیانو د مشرانو په نسبت عمران خان زیات خکارتن وو او میډیا خپل ګوند او پلویانو ته زیات رسائل لرونکو سیاستوال وو. د مقالې په وینا عمران خان په پارلیمان کې د سیال په توګه رویه ډېره مختلفه وه، خو د وزیر اعظم جوړېدو سره به دغه په رویه کې ممکنه بدلون راشي. رسپانه لیکي د وزیر اعظم په توګه به عمران خان لپاره وی چې ټول پاکستانیان ورسره په اسانۍ سره رابطې کولی شي. در وسپانه په خبره د پاکستان پارلیمان په تیره یو لسیزه کې د خپل مشرانو لوجې لډېره مشکلات سره مخ شوې دي. رسپانه لیکي په خانه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د وزیر اعظم په حساب مسلسله توګه په پارلیماني غونډه کې ګډون درلود، خو د پیپلز پارټي د تیر حکومت پر مهال د وزیر اعظم دفتر د دغه پارټي د مشر آصف علي زرداری تر اثر لاندې وو، څوک چې په دغه دوران کې د ملک صدر وو. د روسمان په وینا د پخنی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال هم پارلیماني چاري ډېرې کمزوري شوې وې. د قومي اسمبلی لخوا د وزیر اعظم په توګه د منتخبي دورستو نواز شریف ډېر لږ په پارلیماني غونډو کې ګډون کړی وو. د روسمان لیکي کمران خان پر اختیا هم د جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن وي، نو باید په پارلیماني غونډو کې په مسلسله توګه برخه واخلي او د دې ترڅنګ د اپوزیشن د پښتنو او احتساب لپاره دې هم موجود وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوندې غواړي له امریکا سره د باور او احترام اړیکې ولري. نوموړي چې د پاکستان د وزیر اعظم چوکیه ته کاندید دی، د اسلام آباد په خپل کور کې د امریکا له سرپرست سفیر سره په خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان مسله باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم عمران خان ته ټلیفون کړی او تهران ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. په دې اړه د پاکستاني ډان رسپانې د لیکنې مهم
د ډان رسپانې لیکنه وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوند یې غواړي له امریکا سره د متقابل باور او احترام اړیکې ولري. نوموړي دا خبره د شروع په ورځ د بنیګالا په خپل کور کې د پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست سفیر جان اف هور سره په لیدنه کې کړې. عمران خان چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید دی، د امریکا سفیر ته وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور کمی د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ناټیکاوه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه حکومت به له امریکا سره سوداګریز او اقتصادي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکړي. هغه همداراز وویل امریکا او پاکستان باید داسې ډیپلوماټیک تعلق ولري چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. عمران خان له امریکایي سفیر سره په خبرو کې وویل د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان، امریکا او سیمې د امن او سوکالۍ لپاره مهم دی او دغه هدف باید د سیاسي خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. د اسلام آباد لپاره د واشنگتن سرپرست سفیر جان هوور د جولای 15 په عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند بریا لپاره عمران خان ته مبارکي وویل. د لیکنې تر مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني هم عمران خان ته ټلیفون وکړ، په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورته وویل او د ایران د رسمي سفر بلنه ورکړه. عمران خان او ولسمشر روحاني د پاکستان او ایران پر اړیکو په تیره پر تجارتي هغو خبرې وکړې. ولسمشر روحانی وویل ایران نه یوازې د پاکستان گاونډی دی، بلکې دواړه هیوادونه ګډ مذهبي او کلتوري اقدار هم لري. لیکنه د نوموړي لکول زیاتوي ایران غواړي له پاکستان سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اسلام آباد ماسکو موافقه کړې ده چې د پاکستان سرتیری به د روس په پوځي مرکزونو کې روزي. د پاکستان د دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې دا موافقه د اگست په 10 د روس د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین اسلام آباد ته د سفر په وخت شوې ده. د روس تاس خبری اژانس پرون ویلي چې فومین له پاکستاني او دفاعي چارواکو سره د پوځي او تکنیکی همکارو په پراخولو غږېدلې دي. خو آیا د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د پوځي اړیکو ژورېدل د پاکستان په تګلاره یا پالیسی کې د مهم بدلون په معنا دی او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
د پاکستان دفاع وزارت د اگست پر 10 ویل چې اسلام آباد او مسکو د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزنه ترلاسه کړي شي. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل دا پریکړه د روسیې د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومین اسلام آباد ته په 2 ورځنی سفر کې شوې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د اگست پر 10 د هغه هیواد د دفاع وزارت د یو بیان په حواله ویلي فومین له پاکستاني او دفاعي چارواکو سره د پوځي او تخنیکی همکاریو پر زیاتولو موافقه کړې ده. تر دې مخکې د جنوري په پای کې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خرم دستګیر خان ویلي ول چې هیواد له روسیې او چین سره پوځي اړیکې پراخوي، خو پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي پوځي اړیکی لري او زیاتره وسلې جنگي سامان او پرزې له هغه هوا داخلي. نو آیا د اسلام آباد او مسکو نوې موافقه د پاکستان په دفاعي پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د برتانیا په څېړنیز مرکز چاتم هاوس کې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ د چارو پوه عامل خان وایي په روسیا کې د پاکستاني سرتیرو روزنه لوی نه بلکې نوې بدلون دی، ځکه چې اسلام آباد په سوړ جنگ کې د غرب ملاتړی او ملګری وو. خدای وایي د اسلام آباد او مسکو د پوځي اړیکو په اړه تازه بیانونه تر ډیره امریکا ته د سیاسي پیغام معنا لري. دوی وایي په اساسي ډول د همکارۍ او د زیاتوالي د خبرې د یو پوځي واقعیت پر ځای تر ډیره د سیاسي پیغام ورکولو معنا لري، ځکه چې د پاکستان پوځي سامانونه د هغه هیواد پوځي نظریه پوځي پرزې هر څه پر غربي دفاعي او پوځي ماډل ولاړ دي. له وړې سطحې که واخلو نو هغه مرمۍ چې پاکستاني پوځیان یې کاروي هغه تر ډېره غربي دي، هغه الوتکې چې پاکستاني لري یا د هغو پرزې هغه غربي دي. نو داسې نشو ویلی چې اوس به روسیا او د هغه هیواد ادارې د امریکا ځای ونیسي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.3 ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. تر ټرمپ وروسته یو شمېر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی دی. تر دې وروسته امریکا پر پاکستان د شاوخوا 2 ارب ډالرو پوځي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو هیوادونو تعلقات لا خراب شول. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود دا مني چې د اسلام آباد او مسکو پراخېدونکې اړیکې واشنگټن ته پیغام لري، البته له دې نظر سره اختلاف کوي چې ګواکې دا همکاري برسیرنی یا سطحي دي.
جو دائرہ ہے دوستی کا اور ریلیشن شپ کا وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے.
دی وای پدے کہ ہیت شک نشتر چھ پاکستان د خپل ملګرو او وڑی کو دائرہ غځوی د امریکا فشار رویہ پاکستان ته دمرستو بندول او اندا ویل چھ پاکستان د پیسو ل نړیوال صندوق ایم ایف څخه مالی مرست غواڑی نو مخالفت بای کوي. د هر ستا پلیدو ویل شو چھ پاکستان واقعی ل روسیه او نور هیوادونو سره د تعلقاتو پراخولو هڅه کوي
اور دوسرے ممالک سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
تو پاکستان پخوانی حکومت ویلی ول چپتی رو درو کلونو کے ل روسیہ څخه ہیلی کاپٹر اخیستی دی. خود شاتم ہاؤس سیڑون کے عمل خان زیاته وی چ روسیا او چین د پاکستان ټول پوځي ضرورت نشي پورا کولای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی. د جنوبی وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکو وای چې د پوځي عملیات وروسته ورسره د رنګو شو کورونو او د ژوند نورو بنیادی اسانتیاو برابرولو ژمنه شوی، خو لا هم دا وعده پوره شوی نه دی. دوی زیاتوي چې د کورونو سروي نه ده شوی او باید دا کار زر تر زر وشي. خو د قدرتي آفتونو ادارې ویان احسان داوډ پرون مشال ریډیو ته وویل چې سروي په مرحله وار توګه کیږي او ډیر زر به په کوټ لنګرخیل کې هم دا کار پیل شي. د پدې اړه تفصیل پدې رپورت کې دی.
د سویلی وزیرستان تحصیل د کلی کوټ لنګرخیل اوسیدونکي وایي چې د دوی کلی د پوځیانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ او بیا د دوی د سیمې نه د وتلو په وجه مکمل تباه، دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې، حتی چې د ړنګ کورونو اندراج یې هم لیا تر اوسه پورې نه دی شوی. د دغې کلی یو اوسیدونکی شیربادشاه وایي
جنگ سے غنڈے ڈانگے شوی دی وہ دے مشرا نور پورے رو پورے کلی دی لکا واڑی کائی مانجا جائی ساگر جائی ٹاٹائی دا غنڈ متاثر شوی دی. دا دے میرا دے ڈانگے میلے سروے ندو شوی میر دا اپیل کاوی چے دے میرا دے ڈانگے میلے سروے وشی.
یو بل تن فضل رحمان زیاتاوی
میرا وٹا مسئلہ دا گادو چے یو خود میرا روڈ مسئلہ دو دے میرا دے سکول دے اسپاتال او دے یہ بے اچ انتظام نشتا دا دا غاسے ارشائی شی بجلیم دا غاسے تمبے وی لوڑے دی خو تورینا مٹے سسٹم څه شای نشته دا هر شای دغه سه یشی دی یا اڅوک نه روغلی دی هر شای دغه سه یشی دی.
د کوټ لنګرخیل کلی دغه مشکلات او غشتنه می چې د فاټا ډیزاستر منیجمنت وایون د احسان دا ورتا ور مغښه کړي هغه سوول وار وای ځنه
دا د کورې د سروې چې کیما دو د اصل ورمه مرحله دو او کوټ لنګرخیل په دې مرحله شه دا ډیر ضربه او تاسو ته د سروې ټیمینه دیر شي خو چې د سروې د ټیم د تلل د واخت وہ زوی تعین چې دا موکمی انتظامیا کو ور سرا چې نه رکم مساله دی زب ان شاء الله د خپل چې کوم افسرون دی د متعلقه چې کوم ډیپارټمنټ تھا سی ایل سی پی او ار یو چې کوم ډیپارټمنټ تھا زب دغه افسرون سره په دې باره کې خبره وکړه او ان شاء الله تاسو مشکلات نشته احساس را ده او دا د مش فار آزاد چې موږ تاسو په مشکلات باندې غاو راو کی او د حال کوله د پوره کوټلی کومه پورته کی
د کوټ لنګر خیل کلی و سه دن کو دا غشتنه هم وکړه چې په سیمه کې موجود پوځي او د ځلی انتظامیا چارواکي د دوی بنیادی ضرورتونو او د کورونو زرکی اندراج ته د مخ ور واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، کوټ لنګر خیل، سویلی وزیرستان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د خیبر پختونخوا د اپټاباد په باړهګلی کې د پښتو درې ورځنی کانفرنس پرون پای ته ورسید. کانفرنس د پېښور اکاډمۍ تر سوري لاندې وشو چې پکې د افغانستان، خیبر پختونخوا او د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ګڼ شمېر محققینو او لیکوالانو ګډون وکړ. دا چې په دغه کانفرنس کې څه مهمې فیصلې وشوې په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د پښتو ژبې پرمختګ په نوم پښتو اکاډمۍ پېښور پوهنتون لخوا په بڑاګلۍ کې درې ورځنۍ نړیوال کانفرنس وشو چې پکې د کوزې او بره پښتونخوا نه ګڼ شمېر پوهانو، ډاکټرانو، شاعرانو، ادیبانو نه پرته خزینه لیکوالانو هم ګډون وکړ. د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر د کانفرنس اغراض او مقاصد داسې بیانوي:
مونږ د پښتو ژبې د پرمختګ هغه لارې چارې چې هغه په نصاب کې دي، که په صوبایي حکومت کې دي، که په پرنټ الکترونیک میډیا کې دي، یا په املا کې دي، یا پښتو په کتابونو کې چې کم څه مونږ په یو طرز، یو فکر، یو احساس خوراوو، هغه چې د مینې، محبت، برداشت، زغم او یعنی داسې یو پیغام د خپل وطن، د خپل قام ته ورکړو. لکه مونږ وی چې ګوګل ته مونږ ژبه ورسوله، په دې کې لا نور هم ډیر کار پکار دی. مونږ چې کم سکالران، پوهان، لیکوالان راغوښتي دي، هغوی ته مو هدف هم دغه کې خود دی چې تاسو د پښتو سره چې کومه مینه لري او د دنیا نن کومې تیزترین د ټکنالوژۍ تقاضی چې دي، د هغې سره چې مونږ نزدیکت وکړو، د هغې پیروي وکړو، په هغه لار روان شو.
دغه کانفرنس د پښتو ژبې لپاره څومره د پرمختګ وسیله ګرځېدلی شي په اړه یې ډاکټر محب وزیر وایي:
چې دا رنګه سیمینارونه خصوصا د ژبې د پرمختګ لپاره، لهجو د پرمختګ لپاره، د املا د پرمختګ لپاره، او بیا خصوصا په نن وخت کې د امن او د امان د بحالۍ لپاره څومره ضروری دي او څومره نتایج ورکولای شي. په یو وخت کې زما په خیال دا رنګه نتایج یې نشول ورکولای. نن ډیر ضرورت دی د دې، او بیا خصوصا زمونږ د افغانستان چې کوم پوهان راغلي دي، دلته د پاکستان د پښتنو مشتو سیمو کې چې بیلابیل پوهان راغلي دي، د دوی یو بل سره لیدل کتل، چې د یو بل د موضوعاتو نه خبر شي، د یو بل د احساساتو نه، جذباتو نه، او د علم او د پوهې نه خبر شي.
دغه درې ورځنۍ نړیوال کانفرنس کې د جنوبي او خیبر پښتونخوا نه پرته د بره پښتونخوا یا افغانستان نه هم د ادب او ژبې پوهانو یو دروند پلاوی ګډون وکړو. دغه پلاوی مشر او پښتو ژبې لوی لیکوال حبیب الله رفی د دغه کانفرنس په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل:
د دې نه وړاندې هم څو سیمینارونه شوي وو چې هغو د پښتو بیلابیل موضوعات، لکه پښتو لیکلار چې د بڑاګلۍ سیمینار ورته وایي، هغه داسې ګټور سیمینار وو چې اوس هم په ټوله لر او بره پښتونخوا په موږ لیک لیکنې کوي. نو همداسې که د دې سیمینار موضوعات هم د سبا د پرمختګ لپاره دي، زه یقین لرم چې په لر او بره پښتونخوا کې به د پښتو د پرمختګ لپاره نوي ګامونه پورته کړي.
بڑاګلۍ کې د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون لخوا دغه دویم نړیوال کانفرنس دی چې د پښتو ژبې او املا په حواله کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په پېښور کې د خواریکښو ښځو د لاسي کارونو دوه ورځنۍ میله شوې ده. په دغه میله کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له نورو سیمو نه هم ښځو خپل لاسي کارونه وړاندې کړل. میله د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا جوړه شوې وه. منتظمین یې وایي چې د دې مقصد د خواریکښو ښځو کارونه د خلکو په وړاندې راوړل او خپله دغو ښځو ته کاروباري پوهنه ورکول وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې میله کې د ګلکاری، مقامی د لاسي کارونو، کپړو، سواتی سادرو، چرسدوالو سپلو، پکانو د کار او د کالی پترو د 500 نه زیات سټالونه لګول شوي وو. پدې کې یو سټال د خیبر پښتونخوا د سلګری د محکمې هم وو. د پیښور یو خواریکه هم د سیمبی بی په کور کې د سوچو غوړو شاتو او د اچار جوړولو کار کوي. دا وایي چې نن سبا د کور صفا شیان خلک خوښوي او د دې پرې کار روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نسیم بیبی زیاته کړه چې داسې میلې او پروګرامونه دوی ته د کار او تربیت نور ښې موقع ورکوي.
دننه کم کسان چې ناسي کنه نو کور ته په دننه هیڅ چاته سپته نه لګي چې بهر تر اوسه دا لکه فائدہ دا چې یو بل سره ملو شنو په فائدہ دا سیسې نشته دي سی ولی دا غره خپل سره فائدہ دا چې هغه ته موږ سامان لګو یاره کدا سي داری راشي چې موږ ټریننګ ته بوزي دا دا زمون فائدہ دا پکې دي نو را فائدہ په دلته هیڅ نشته.
هم د پیښور فریال وای چې د مشکړو کار ورک شوی وو. خوده یو واره بیا په دې کار کړي د نوموړې په وینا چې خزل خپل مهنت په کار دی او د کور دننه هم دی خپل روزګار کولای شي.
ماته ډیر حوصله ورکړي چې څوک سوال یې او کوانلې دی ایگزیبیشن کې چې موږ حوصله ملاو شي چې تاسو کار فیصله دی موږ د پاره دا ډیر وی موږ ته داد ملاو شي زه خو هم چې تاسو خود نوټ داسې اپورتونټی کولاو شي چې خزي جدي دی قانونو کې راشي او موږ خپل ټول وګوري تاسو د لاهور والا ملتان والا فیصل آباد والا ټول راغلي دي او ډیر خسته خسته کارونه روړي دي نو ټول فیمیل
د چرسدین راغلی واجدا گل د چرسدوالو سپلو سٹال لگولې وو او په یوه اداره کې د سرمایه نشایانو جوړولو او د سپلو د جوړولو تربیت ورکوي. مشالې ډیو سره په خبرو کې دی اوویل دلته دراتلو مقصد یې دا وو چې خپل اداره خلکو سره معرفي کړي.
د لیدر ګوز ټریننګ ورکو پی میل تا او میل ته چې موږ دی د شوز چپل او چرسد د سپلې چې کوم مشهور دي د دې ټریننګ ورکو چې د سټوډنټ او تقریبا ډیرو ته نه फायदा غشي راسي چې نه کېدا سيدي چې هغه خپل سنټر کې کار نه کوي جاب ورته ملو شوی دی او څو کورونه کې لګیا دي کارونه کوي او فیمیل میل چې کوم دي سرویس ته لاړ سباټا تا او څو چا ځاله خپل کارونه کولو کړی دی هغه کې خپل کار دی.
او په دې میله کې چې چرته خصو ته خپل کار مخې ته دراوړو موقع ترلاسه شوی و. په دې کې داسې خصې هم و چې اغه ګیله لرله چې په دې دوه ورځو کې دا غوی راوړل شوی شیان اغه سینه دي خرڅ شوی چې څنګه په اسلام آباد او یا نورو خارونو کې خرڅیږي. په دې کې د ملتان یو خزه نسرین ګل هم د چې خپل د ګندلو په جامو د ګلکارې کولو سنټر لري وایي چې دلته د خلکو رش ونه لیدو او صدای هم خرسنه شو. دا وای پیښور ته راتلل راته خو لګید او ماحول هم خده خدا د چې پیښور کې زمونږ د ملتان د خلکو کار سمونه شو. دا یو افسوس دی. مونږ وای چې لګ ډیر سخر شوی وي چې پتک کې راته اساني وي. پیښور والا خدي او خسلو کې کړي ټول سټالونه د کامیاب شي دا می ټول له دعا ده. د خیبر پختونخوا د ویمن چیمبر اف کامرس یو مشره فطرت الیاس بلور وای غوښتل چې خواریکه خې خسي مخه ته راوړل شي او د نورو ځایونو خلکو سره د دوی کار معرفي کړي شي.
ملتان نا لاہور نا ہزارے نا ماں ڈیلیگیشن اڑے وا کرا چاہتا زما خز ہوتا دمرا نہ پتا وا کہ منگا سکھ آگا کم وقت منگا ورتا آؤٹ لیٹ ورکو کا نا تو آگا بیا چینج کئی ہر سے کہ دا ٹک نہ دے دا ٹک دے دا ٹک دے دا بنگا کو دا بزنس خزے دا کئی منگا بتا کو آگا آؤٹ ٹی دے آگا لاڑشی کا نا بیا آگا از دا کئی سے نہ سے
وخت په وخت د ملک بیلابیلو برخو کې د خواریکه خو خزو کارونه مخې ته راوړلو په اړه د حکومت لخوا داسې میلې لګول کیږي خو اکثره دا خواریکه خزې د سټالونو د زیات فیسونو شکایتونه هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا د نجیب امین نوورو.
د اپوزیسیون ګوندونو په سلګونو پلویانو د ملک د نورو برخو په څیر نن په پیښور او کوټه کې هم د مظاهرو په ترڅ کې د جولای 15مې انتخاباتو کې د دوی په وینا شوې درغلي وغندله. په دې ګوندونو کې عوامي نشتل ګوند، جمعیت علما اسلام، پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نون او پښتونخوا خیبر نور ګوندونه شامل. د پاکستان ټاکنو کمیشن بیا وایي انتخابات شفاف وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلام مشورو ملاقاتونو نه پس د محمود خان نوم د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر لپاره وړاندې کړی. د نوموړي تعلق له سوال سره دی او په تیر حکومت کې د سلګرۍ او لوبو صوبایي وزیر. تحریک انصاف او بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډله موافقې ته رسیدلې. تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي وایي د بی این پی منګل ډلې څلور وټونه به د وزیر اعظمۍ د چوکۍ لپاره د عمران خان په ګټه استعمالېږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویانډ ګرمن مارټین او ډینل وای د لوګر پازري ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې طالبانو پر ضد هوایي بمباری کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وشل شوی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په ساده صوبه کې نن د سعودي په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي دي. سره صلیب ویلي په هوایي بمباری کې یو توغندی د سکول د ماشومانو په بس هم لګېدلی دی. په وژلو شوو کې ماشومان هم ښودل کېږي، خو عرب لیگ وایي پر روسیې د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روسیې پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روسیې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کم شوی چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو ډیر کمېدل دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندان جنرال جوزف اوټل وایي وروسته له هغې چې هېواد یې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونو دوام اعلان وکړ، ایران د هرمز تنګي په اوبو کې د خپلو سمندري ځواکونو تمرینونه پیل کړي چې د ده په وینا موخه یې د خپل پوځي ځواک ښکاره کول.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق امیری د نن په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سفر د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. د ځان خیال وساتئ. الله حافظ.